د سهار لاس په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري اکرام مسکنیار مختبري السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 شپږ نیو افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي تر خبرونو ورسته په خوست کې د لسکونو کسانو لوژلو تاسو خبرو خبرونه صفی الله ستنک ځای اوروي
سلام د خبرونو سرټکی د ناروی مرکز وسلوتن کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د ورځې نه غونډه پای ته ورسېده ویل کېږي د دې غونډې هدف د سولې خبرې وي د غزنی ښار په ځبندې لس کیلومتر کې وی چاودنې نه هم ملکیان وژلې دي او په چین کې د کشتۍ د ډوبېدو د پیښې تلفاتو شمیر 301 درشو کسانو ته ورسېد خبرونه د ناروی مرکز وسلوتن کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د ورځې غونډه پای ته ورسیده د ناروی د بهرنی چارو وزارت ویاند فردی اندرسن ویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختمه شوه په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا الکتر لګه 15 میرمنو د شکرې بارګزه او فوزي کوفي په ګډون برخه اخیستی و اسوسییټډ پریس اژانس خاط سرګندوی چې یو شمیر نور افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جکپوري چارواکي شیر محمد عباسټانګ او محمد زاهد احمد زاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې و د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه وکړه او په یو اعلامیه کې ویل کوم کسانو چې په دې غونډه کې اشتراک کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي خو د افغان حکومت په اعلامیه کې چې 13 ورځې پاره شوه دا خبره شوې چې په هر ځای او هر وخت کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي هغه د ستایل دي د غزنی ښار په ځبندې لس کیلومتر کې وی چاودنې نه ملکیان وژلې دي د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي رادیو ته ویل دا چاودنه 13 ورځې مسپخین د نوغې په سیمه کې رامنځته شوې
یک محفل عرسی بود در سایه به نام نوغه است
په نوغې کې واده و او لبه د مرغه د ورتراغلیو ملمنو موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوی مېن ختلای دی په سر کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه و د څو تنو چې روغتیاي حالت یې نازک وو روغتون ته په لار ساخته لیده دا محل ټول نه تنه وژل شوی او شل نور ژوبل دي
غزنی مرستیال والی زیاته کړه دا مین طالبانو ځای پر ځای کړی او په سیمه کې دوه نور مینونه هم هي چې تر اوسه نه دي شند شوی ویل کیږي په شلو ټپیانو کې د ځینو روغتیاي حالت نازک دي افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې شپږ نوي تنه وسلوال مخالفین وژل شوي د کورنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دا کسان د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په تخار کندوز بدخشان جوزجان اروزګان غزنی پکتیا پکتیکا خوست کندهار او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یو شپږ تنه ټپیان دي په یو بل خبر کې وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې د ماين په چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي د کابل امنیه قومندانۍ ویاند عبد الله کریم نن سهار ازادي رادیو ته ویل د بګرامي ولسوالۍ په اډوان سید جمال الدین خارګوټي کې د پیښه 13 شپه هغه وخت شوې چې د ملي اردو یو افسر خپل کور ته روانو ښاغلی کریمی وایي که څه هم ټپیان روغتون ته وړل شوي خو وضعیت یې نازک دی او د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ څلور ورځې لوبه د سکاټلند په نیو ویلیام فیلډ کې د جمعې پر ورځ مساوي شوه دغه لوبه چې د جون په دوهمه پیل شوې وه پکې سکاټلند په لومړۍ بیټینګ کې 233 منډې جوړې کړې د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو 135 منډې وکړې خو د دوهم ځلې بیټینګ ته د باران له امله نوبت ونه رسید او لوبسارانو تیر ورځ چې د دې مسابقې څلورمه ورځ وه لوبه مساوي اعلان کړه په دې سره افغانستان او سکاټلند یو یو امتیاز واخیست او تمه ده د افغانستان بلال څلور ورځې لوبه په اګست میاشت کې له پاپوا نیو ګینې سره وشي د لویو وچو د لوبو ګټونکو ټیمبل د زرو لسم کال وروسته د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړې او دا هم په کابل کې د شاهزاده سره د معلوماتو لمخې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغاني یو بیا یو امریکایي ډالر شپېته افغاني یو یورو شپږ شپېته افغاني او شپېته پوله یو انګلیسي پاوند نوې افغاني نوې پوله د اماراتو یو درهم شپاړس افغاني شل پوله زر ایراني تومانه ولس افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغاني به هم خرغلی په چین کې د کشتۍ د ډوبېدو د وی پی خي د تلفاتو شمیر 301 د شو کسانو ته ورسید د انګسي په سند کې د دې ډوبې شوې کشتۍ د قربانیانو کورنۍ وایي چې لا هم زیاتې پښتنې موجود دي چې د کشتۍ د سفر اجازه ترلاسه کړي وا کنه ځکه چې د سفر په اړه مخکې لمخکې خبرداري موجود وو دا په چین کې په تیر 13 لسیزو کې د کشتۍ د ډوبېدو تر ټولو خنړې پیښه ده چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي دا کشتۍ څلور ورځې مخکې اډو بشوي وا چې اکثره سورلۍ زاړه کسانو او یوازې څوارلس کسانی تر اوسه پورې ژغورل شوې دي د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکي وای عراق ته 833 میلیون ډالر ورکوي، څو د نفتو د بیې لټېدو او د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د تاوانونو بار اوچت کړی شي. د IMF چارواکي تیره اونۍ سلا شوي چې عراقي چارواکو ته دا بیا ادا کېدونکي پیسې ورکړي چې کېدای شي په جولای میاشت کې د تسلیمېدو تاییدي منظوره شي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل بیان کې لیکلي چې په عراق کې د جګړو دوام دغه هیواد مالي سرچینې کمزورې کړي او یو ناورین یې رامنځته کړی دی. د IMF په وینا عراق تیر کال د جګړو په خاطر له اقتصادي پلوه 2.1% ښکته شوی اقتصادي پرمختګ لري او روان کال هم اغیزې لیدل کیږي. د ترکیه چارواکي وایي د کوردانو په یو سیاسي ګوند کې د رای اخیستو په یو لاریون کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي. د ترکیه په جنوبي ښار دیار باخر کې د کوردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا یک شنبه ترسره کیږي. د ترکیه د کورنۍ د ترکیه د کرنې وزیر مهدي اکر وویل په دې چاودنه کې لسلو زیات کسانو ډیرې سخت ټپیان شوي دي. شر رجب طیب اردوان ویل دا حمله هغو کسانو کړي چې غواړي د انتخاباتو په درشل کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. او د جرمني په پلازمینه برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس تیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ پایلو وکوي. بارسلونا او یوونتوس دواړو په خپلو هیوادونو کې د نن د تیمونو لمنځه اثر راوچت کړی او د اوسنی موسم د درېیم اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. یوونتوس د پروسګان اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونیخ له ماتولو وروسته نننې لوبې ته لار پرانیستې ده. د یوونتوس نامتو ګول کیپر جان لوبیچی بوفون خبرونه ته ویل بارسلونا خطرناکه ټیم ده خو یوونتوس هم د بریا زیات چانس لري. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د ګټلو لپاره څه باندې 10000 کسان راټولېږي، خو تمه ده چې د ټلویزیونونو لارې به میلیونونه کسان وګوري. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني څه په دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په خوست کې د چارواکو په وینا تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوی.
بده کې هم مصالح مخالفین لمزتلې دي او کې دیش شي ملکی کسان هم پکې تلف شوی وسی.
د خوست ترڅنګ د پکتیا چارواکي د پرسونل د کمبود خبره کوي.
نیو شمیر پولیسوالیو کې دی یو کم اندازه په ولایت کې دی چې تعداد تقریبا 15 ډیر شو شپږ ډیر تر رسیدي.
بلور ته پانتون څخه یو شمیر فارغ په پکتیا کې شکایت لري چې کار څوک نه ورکوي. دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. د کونړ چارواکي د شاخه کارکونکو ماشومان او د شمیر د کمیدو خبر ورکوي.
په 1993 کال اخر کې موږ سروې وکړل، دغه شمیره 283 تر کته شي و.
خو په کونړ کې لا هم دغه سونځه جديده او په دې اړه به هم په خبرونه کې ووري او په دې خبرونه کې نن د اروپا د لیگ اتل ولیده. د راپورونو لمخې د خوست په لشیر ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوی دي چې د چارواکو په وینا په تلفاتو کې ملکیان هم شامل دي. ویل کېږي د خبري تیر ورځ غرمه شاوخوا یو بجه د لشیر ولسوالۍ د بټي تانې په سرحدي سیمه کې د امین کوچی په نوم د طالبانو د وی ډلې د مشر د جنازې پر مهال شوې ده. نجيب الله الخيل له نور تفصيل سره.
د جمعې پورز لغرمې ورسته د تریزی او لشیر ولسوالۍ د بټي تانی په سیمه کې دیوی جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو بریټ کړی چې د ځای چارواکو په وینا څلور دیش کسان پکې وژل شوی دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر وسوال غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تانی د بریټ پر مهال وژل شوی او قبر وکړي، چې دوی باندې بي پيلوټ امریکایي الوتکې بریټ کړي او پکې دا کسان وژل شوی دي. د خوست مرستیال والی په دې بریټ کې د ملکی وګړو د وشل کېدو احتمال رات نه کړ.
د بټۍ تانی سره نږدې په یو نیم کیلومتره کې بي پيلوټ تیاري بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان لمنځه تللي دي. باید نظامی کسان یې وبولو چې سلاګانې ورسره وي. په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مصالح مخالفین لمنځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی. کوم حد پورې چې ما ته نظامی قواو دغه محل نه معلومات راکړي دي، هغه څلور دیش کسان خودلې دي، څلور دیش کسان مخالفین مصالح پکې لمنځه تللي دي.
بل خو د بټۍ تانی د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچي وای چې په ډرون برید کې 14 کسان وژل شوي چې ټول ملکی وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو کله چې دوی خاور ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول 14 ملکی کسان پکې ووژل شول. د
دې کې خلک ورته راغلي د غلطي کورونه دي د دې کې نه طالبان وو د تعلیم نوري وو چې سیل بول شي خلک وو د یو کور شپږ نفر شهیدان شوي دي د ګلاب شاه په نامه باندې یو کور دی ګلاب شاه باندې دی خپل سپینګری سړی وو.
بلخوا طالب وین زبی الله مجاهد هم رسنیو ته پاستول شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټي تاړي په سیمه کې په شوی ډرون برید کې تر شلو ډیر ملکی کوچیان وژل شوی او په دې ځای کې د دوی ملګری موجود نه ول. یاد دی وی چې بټي تاړه د خوست ښار په شمال ویدیز لوري کې خواوشا سلویخ کیلومتر لري د ترزیو د ولسوالۍ اړوند یو ناامن سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندز په ولایت کې د وروستیو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی شکایت لري چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکي تورنوي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
بې ځای شوې کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې بېوزلو او خوارانو ته مرستې نه دي رسېدلې او ټولې مرستې شتمنو خلکو ته ویشل شوي دي. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاکو پاکو اوبو نشتون، د خیمو نشتون، د سم چاپېریال نشتون سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه ماشومان په موسمي ناروغیو باندې اخته شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې په لومړي قدم کې باید د دوی لپاره د څښاکو صحي اوبه او د کوچنیانو لپاره د درملنې زمینه برابره کړي.
دا کومک سره راغی، دا کومک هغه پولدارانو خلکو ته ورکول. زمونږ ته هېڅ کومک نه راغلی. مونږ خوار غریب دلته پراته است، مونږ ته نه چا کومک راکړلی، نه بل هغه پولداران سي دي، هغه بایان سي دي، هغوی دا کومک واخیسته. مونږ دغلته خاورو کې کنډولو کې دلته خاورو دوړو کې پراته استو، نه م کومک لدلی، نه کومک مونږ ته چا راکړلی. ماشومان هم ټول مریضان سوي دي، په دغه خاورو کې کومک نشته. مونږ
رستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی ازادی راډیو ته وویل چې په یو شمیر کورنۍ باندې مرستې ویشل شوې او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
روزی 18 تا فامیل اومده بود در روز احتمال است پوکس بس سروی میشه، سروی بعد واقعیت را نشان میده.
تر وسه پوره چه باند 13000 کورونای لمک سره ثبت شوی دی، سروی هم جریان لري. څو مک مستحق کورونای ښکارا کړو او تر وسه پوره چه باند 8000 کورونای سروی شوی، چې لدې ډلې څخه چه باند 3000 کورونای به وزل شمیرل شوی دی. همدارنګه چه باند 2000 کورونای باندې کومکونه توزیع شوی دی او لا هم دی ویشلو لړۍ جریان لري. شمی زیاته کړه چې له اړوندو ادارو سره خبرې کړي څو د دغو بې ځای شوو کورونیو لپاره لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونه ده چې په کندز کې د جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ د امام صاحب، علي آباد، قلیزال، چهاردرې ولسوالیو، همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمې څخه بې ځای شوي او دا مهال د نوموړي ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د ملي شورا مخته مظاهره روانه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان صدران د مظاهره لځای په ټلیفون را سره دی. صدران صاحب، دغه کسان د څه لپاره راغونډ شوي دي؟ د مظاهره علت څه دی؟
بلې شیبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. لکه چې تاسو ویلې، دا مظاهره نن د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو او دا ولسوالۍ هغه اوسیدونکو چې په کابل کې دوی محصلین دي، روڼان دي، او همدارنګه څو سپین ږیري دي هغه ولسوالۍ څخه راغلی دوی دوی د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي د افغانستان د ملي شورا له استازو غوښتنه کوي چې د شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدله کړي. دوی د جمهور رئیس دغه پرېکړې په خلاف راوتلي دي چې جمهور رئیس هرات ته په خپل سفر کې درلودله چې د شینډن ولسوالۍ به په څو نورو ولسوالۍ واحدونو باندې ویشي تر څو مشکلات حل شي. دوی وایي په د شینډن د لویې ولسوالۍ په نورو ولسوالۍ باندې ویشل دا ستونزه د دوی نه حلوي، بلکې دا پرېکړه چې جمهور رئیس کړې ده د دې ولسوالۍ امنیت خرابوي، د قومونو ترمنځ ستونزې پیدا کوي او د دې لویې ولسوالۍ هغه چې څومره مساحت دی هغه د ستونزو سره مخامخ کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولسوالۍ باید ولایت باندې بدله شي او بالاخره بیا نورې ولسوالۍ ولري تر څو امنیت یې ټینګ شي، همدارنګه د خلکو ترمنځ دغه اتفاق خراب نه شي او بالاخره په دې سیمه کې یو ښه ولایت ولري. د دوی غوښتنه دا ده چې ملي شورا له غړو څخه چې باید جمهور رئیس ته دا پیشنهاد وړاندې کړي چې همدا د ملي شورا یو وظیفه ده. د دې ملي شورا په استازیتوب باندې نادر خان کتوازی همدا اوس دوی ته راغی، دوی غوښتنې واورېدې، ورته وویل چې د ملي شورا په ایجنډا کې به دا موضوع شریکوي او بحث به پرې کوي. واقعا شینډن یوه لویه ولسوالۍ ده، هغه ومنله او نفوس یې ډېر دی او وی ویل چې د ولایت مستحق ده چې باید په ولایت باندې بدله شي. نو د دوی غوښتنه دغه وه.
د دې مظاهره کوونکو شمېر تقریبا څومره دی؟
دوی شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي، شاوخوا 250 داسې کسان راټول شوي دي چې ډېر یې په کابل کې د شینډن د ولسوالۍ محصلین دي. یو شمیر استازي د شینډن له ولسوالۍ څخه راغلي دي، په دوو کې ځینې قومي مشران او سپین ږیري هم دي چې د دوی ټولو غوښتنه همدغه ده چې شینډن باید په ولسوالۍ په ولایت باندې بدل شي او جمهور رئیس هغه پرېکړه چې هرات یې په سفر کې درلودله هغه دوی هغه دوی مرض چې دی هغه نه شي دوا کولی، د دوی امنیت نه شي ښه کولی او غوښتنې دا ده چې دا باید ولایت باندې بدله شي. او دوی وایي چې دا زموږ حق دی، موږ ترې به خلک امتیاز نه غواړو، بلکې حکومت باید موږ ته خپل حق راکړي.
د ولسی جرګه غړي نادر خان کټوازی چې له دوی سره ژمنه وکړه چې په ولسی جرګه کې به دا مسله مطرح کړي، له هغه وروسته هم مظاهره شته او کنه مظاهره بیرته خپره شوه؟
نه، مظاهره کوونکو همدا اوس په تلو دي. دوی د ولسي جرګې درې پرېکړې څخه خوښي څرګنده کړه چې دوی ته یې استازی راولېږو. دوی هغه غوښتنې واورېدې او بالاخره ورسره ژمنه وشوه چې په ولسي جرګه کې به په دې موضوع باندې بحث کوي او د نادر خان کټوازی له دوی څخه وغوښتل چې دوه درې استازي له دوی سره لاړ شي او مخامخ په ولسي جرګه کې دا موضوع د نورو وکیلانو سره مطرح کړي او مخامخ خبرې وکړي. نو دوی همدا اوس په دې لګیا دي چې څو استازي وټاکي او بالاخره شران یا ځوانان ولسی جرګې ته لاړ شي، د دوی سره خبرې وکړي، که چیرې د پارلمان وکیلان نور څه سوالونه لري یا د دوی غوښتنې غواړي مخامخ واوري. البته دوی یو پرېکړه لیک هم درلودو چې دا هم دوی ولسی جرګې ته وسپارو، نو په راتلونکي کې به معلومیږي چې دوی په دې باره کې څه پرېکړې کوي، دوی بحث لري او کنه، او بالاخره حکومت د دوی غوښتنې ته کوم ځواب وایي. تر اوسه پورې حکومت ژمنه کړې وه جمهور رئیس اشرف غني د کمپاین په وختونو کې هر وخت چې دی هرات ته تللی و د شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدلوي. دا خلک وایي چې عقلاً حکومت باید جمهور رئیس باید دا ژمنه عملي کړي، څو د دوی سره ژمنه شوې ده. نو راتلونکی به د دې پوښتنې ځواب وایي.
یوسف خان ستران، مننه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په فرا کې وشزه تور پوری کوي چې د پرچمن ولسوالۍ د کورنۍ غړي وشلې دي. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
بی بی عائشه چې د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې ده، اوس د فرا په ښار کې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. هغه وایي د کورنۍ درې غړي چې زوی، میړه او د میړه ورور پکې شامل و، د پرچمن د ولسوال له خوا په ناحقه وژل شوي او دوه کاله نور هم دوی د ولسوال په شخصي زندان کې تیر کړی دی. لوی ورور یې د لښت لاندې وواژه، وروسته یې د شپې لخوا زما میړه او د میړه ورور هم د کوره وایستل او په ډېر بېرحمۍ سره یې ووژل. د دغو کسانو درې څلور پېژندل شوي د ولسوال کسان دي. بی بی عائشه چې د ښار په یو کنډواله کې ژوند کوي، اوس د عدالت غوښتنه لري. هغه وایي که د کورنۍ قاتلین یې محاکمه نه شي او ورسره عدالت ونه شي، نو ځان به هم ووژني. زه اوس څوک نه لرم، اولاد نه لرم، او دا صغیران څه وکړم او څنګه یې سنبال کړم؟ د ژوند اوس په تنګ راغلی یم او نور ژوند نه غواړم. که زما د حق څخه پوښتنه کېږي ښه ده، که نه نو موږ هم ځانونه وژنو او سوځوی. له بلې خوا بیا د فراه ولایت د پرچمن ولسوال محمد داود مبارز دغه کورنۍ دولت په سوال مخالفان اړوند بولي. ولسوال وای چې دا کورنی غړي دولت وسوال مخالفان و چې د وخت ولسوال سلیم مبارز دوه کاله مخکې وژلې او وروسته د دوی سره په جګړه کې دوی هم ووژل شو. دا کورنی غړو دغه وخت ولسوال وژلی او بیا موږ ورباندې عملیات ترسره کړل چې په عملیاتو کې ووژل شو ځکه چې دوی طالبان دي. موږ هر ورځ په ولسوالۍ کې طالبانو سره جګړه کوو او که د دې په اړه زموږ څخه پوښتنه وشي دا معنا نه لري. د فراه ولایت د پرچمان ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده چې کابو 280 کیلومتره د فراه د مرکز څخه واټن لري. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم امنیت سم دی خو اوسېدونکي د ولسوال د ظلم څخه سر ټکوي او وایي چې هلته اوس هم ملک الطوایفي حکومت حاکم دی.
په پکتیا کې لسانسه کدرونه وایي چې د دندو په لټه کې دي خو وظیفې نه ورته پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 30% بستونه خالی پاتې دي. ستونزه په څه کې ده؟ اداري فساد که امنیت مشکل جوړ کړی؟ له ګردې ځای د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په تفصیلي راپور کې اورو.
د پکتیا ډېر اوسېدونکي چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکي اداره کې وظایف نه پیدا کیږي. خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي حتمن به یې ډېر بستونه خالي پاتې وي. د ادارو مسؤول چارواکي د شته خالي بستونو لپاره قناعت بخش ځواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستی فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډېر ژر اعلان ته سپاري. خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت اداري چارو سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون نه څلوېښت ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډېرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. دا پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولي خان دولتزی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولتزوی د سیمې اوسېدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړ. په امتشاټ لیست هم شوم او په امتحان کې مې 30 نمرې وویوړلې، کامیاب شوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب یې ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دی. زه کشار طرف ته لاس کوي واځي ډول ماته ویلې دي اسناس تر سره هر چاته ورنم ولایت ته مې وړه منت ملي ته مې وړلو عارضه مې وکړه اصلاحات ادارې ته. هیڅوک مې غم نه خوري.
اوس په یغه پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یغه کې دي خپل نفر ده.
یعنی دوی خپل نه
او خپل نفر ورته معرفي کړی ده. کامیاب مې اسناد هر شسته ټول امضاګانې کړي چې زه کامیاب یم په دې اسنادو کې، خو بیا هم زه ناکام کړم.
دای نه یواز د کار نه مندلو کیسه کوي. دام سرګندوی چې په ادارو کې سلیکوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړي او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د امغه زورور کار ته لومړی توپ ورکړي. په پکتیا کې یواز د یو تن نه دی چې په ادارو کې لدې ډول چلندونو څخه په عذاب دی. ورته نور ډیر کسان هم شته چې لدې ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکر الله افغان هم ورته نظر لري.
مختلف ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه یم. چون دلته بعضې سلیقوي برخوردونه کېږي. د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغې منطقې خلک دلته راولي. سره دی چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثر دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بستونه خالي پاتې شوي دي خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره هغوی دوی زمینه نه مساعدوي یا وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقرري خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په 90 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا 15 شپږ درسته رسېږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګڼه فرمان وو چې بسونه خالي پاتې شوي دي. او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل، هلته ځینې خلک نه پیدا کېږي، نه حاضرېږي نه له امله چې هلته مراجعه وکیا استخدام شي.
د نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي، خو ځینې هغه کسان چې له ډېر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډېرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کدرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخ ته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله. وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسي مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقرره قطعا دغه سلسله یې نه ختمیږي د سلیقوي مقرریو. موږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوانې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي، چې په خبره ادارې ته د ناهمغږۍ مرض پیدا کړی دی او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نشي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلې وي دغه سبب د دې ګرځېدلې دي چې د حکومت په جوړښت کې کاغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی سبب د دې شي چې دا خلک ډېر سره همغږې نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید پرسونل کموالی تر دې حده منیوای چې په خپل اداره او دفتر کې باید دوه سیکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سیکرتران نه دي ګمارل شوي او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ، ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي، وایي چې د پرسونل کموالی ادارې فلج کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ نظرات چې په ادارات کې مو کړی ده بیا ولسوالۍ ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا 10% مامورین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثر ولسوالۍ کې هغه مهم ارګان چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت ترمنځ یې واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي او په خبره یې که دا کار ونه شي ورځ تر بلې به د ولس او حکومت ترمنځ واټن پسې زیاتېږي. ډېر مدني فعالان هم د پرسونل کموالی په ادارو کې د ډلو او ډلبازۍ له امله ګڼي، وایي چې د یو شمېر وکیلانو او بانفوزه خلکو د زور ازمایي په وجه په ادارو کې بستونه خالی پاتې شوي دي. خپلواک خبریال او مدني فعال سمیع الله پیوند وویل
اکثره مشکلات د ځینې سلیقوي چلندونو له وجې دغه ځینې پوستونه پاتې شوي اوس یې نه ورکړل شوي د طلبې ته. دا سلیقوي چلندونه ممکن د وکیلانو د رئیسانو ترمنځ د ولایت د ادارې د نور خلکو ترمنځ دغسې مشکلات وو. په اداره کې ډېر ملکي پوستونه د اداراتو هغه پاتې وو او ادارې خالي وې یا د بستونه خالي وو.
نوموړي زیاته کړه که په پکتیا کې دې ستونزه د جدي ونه کتل شي ښایي ډېرې نورې ستونزې ترې پیدا شي. په خبره همدا اوس په ټولو ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ارګانونه غیر فعال دي. ډېرې نورې ملکي ادارې هم شته چې خپلې ادارې له هغه لومړي سره ښې نه دي فعالې کړي. د چارو کارپان وایي چې که چېرته یوازې په ولایت مقام کې شپږ دېرش بسته خالي وي ښایي په نورو ادارو کې تر دې زیات خالي بستونه پیدا شي او د مرکزي حکومت څخه تمه هم دا ده چې په ولایتونو کې د ادارې بشپړولو ته لومړیتوب ورکړي او دا کار یې په خپله د امنیت په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پکتیا ولایت د لسو مهمو سکتوري ریاستونو معرف، زراعت، روغتیا، څارنوالۍ، محاکم او یو شمېر نورو د ولسوالیو د پرسونل د څومره والي او ادارو په اړه د مشرانو نظر واخلي، خو په تېره اونۍ کې د ځینو رئیسانو د غیر حاضرۍ او د ځینو د نه ځواب ورکولو په اساس بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
آصف لکونړ لیکي د محصلینو په وظیفو نه ګمارل یوازې مشکل د پیسو نشتون دی. پیسو نشتون دی د مالدار لپاره هر څه شته. بصیر هلمن له کابل لیکي له طالبانو او افغان دولت په زیات احترام هیله کوم چې د روژې د میاشتې په احترام اور بند وکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکي د طالبانو مشران په ناروی کې نر په ناروی کې مزی کوي په خوار ملت چې څه تیریږي هغه تیریږي. حقمن له کندهار لیکي له دوشنبې راهیسې د کندهار ښار برېښنا نه لري. د اوبو او برېښنا وزارت څخه مو هیله ده چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. او عبدالناصر خپلواک لیکي هر افغان باید د خپل هیواد ساتنه وکړي څو د سیمې د هیوادو سیال شي. لسنې مې بجې شوې لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اور. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تخنیکی ستونزې لرو ټاکله له کابل سره تخنیکی ستونزې لرو. څو لنډ خبرونه صفی الله سنګزی تاسو ته وړاندې کړي. خو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په او همدارس د نړیوال جام لوبه په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو سپراشو کونړ ته د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې په سلګونو کوچني ماشومان په شاخه کارونو بوختي. دغه ماشومان چې د چاپلارونو په جنگونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او اوس معلول دي او یای هم د کورنۍ مشان د نورو ستونزو له عمله کار نشي کولای او د کور سرپرستی وړو ماشومانو ته ورلغړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لروه لا انوري څخاور.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري خو مجبوریتونو او بیوسۍ اړ کړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دوه ماشومان چې په تنکۍ وملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته لشګو ډکه بوجۍ پورته کوي وای کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک درملو او نور اړتیاو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی د چې په کوچني توپ کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
یا پلان مولی خان نوې کلندر سیر وسیدون گیم تا خو به خبر به روزگار پلان می چم ناتر وسنه
مریض ده.
او
نیم حضرت بلال ده دا شګه د پاسا غدریم چې دخې جو
دا په پوجي 100 روپے درکه په پیرا باندې
دا پیرا پلس روپے
او تقریبا څومره وزن بلری
یو دو دړې وزن بلری
دا چې جول شي پاس
او ناکام به سکونو
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیره مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او ښوونځي ته ځي نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وای چې کاش مشران یې د کاروبار کولو وای نو اوس په دوی هم د نورو په څیر ښوونځي ته تللی.
مکتب رانه پاتې دی دا سخت کار کوم نشم کولای چې مکتب
رانه پاتې دی دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د سخلو لپاره وبوړي. ځنې خپل کورونو ته او ځنوي خوشپګ او ل شپګو زیات کولرونه په لاسګاډو کې چولی وی ل سهارا تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې وبرسوي. ل هغه ورسته خونځي ته زی او په دې هله دي چې یو ورځ به ل مزدوري او سختو کارونو خلاصيږي او روخانه ژوند بلري.
زمانو ابوبکر دی دا وبچی دی را منګه دغه ما یو کورانه مشکل له او په پیسو باندې یو ما سویم نه بعد مکتب ته نه هم سینب کیم اوس کورانه مشکل له فلار مریض دی اوس هم مزدوری کوم.
بل څوک نشته مشر
نه مشرانو نه مینشته
د ورځې به 100 روپے تقریبا ګټي
یو 200 روپے ګټو
تیر په 100 یو کولر روپ
یو کولر په شل ولس یو بس دا هله لارم چې دی مزدوری نه خلاصم او مکتب ختم کوم یو کار راته ملاوش.
د اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک وای کوم ماشومان چې په شاخه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي د هغوی ستغ سپوري د دوی په بدني او ذهني ودی بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاخه کارونه کوي په جسمی لحاظ باندې دغه کارونه د دوی په نشونما باندې د دوی په دماغي او فکری وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډیر تاثیرات لري. هغه امید د چوی دراتون کې د پاره لري هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډیره خیرخ کاری د نورو ماشومان غوندې چې هغه چې زبا تعلیم وکم درس به وای ماینده کې به دا ماشومان دا سي امیدونه د هغه سره ناهیلی وي او دا ناهیلی بیا د دوی په رواني او فزیکی د ټولو مسایلو باندې ډیر تاثیرات لري.
هغه وای لومړی خو د ماشومان او کورنۍ ته په کار دي چې خپل بچي د شاخه کارونو کولو ته اړ نه کړي او که څوک مجبور وي نو باید چې مالدار کسان د ماشومانو له مجبوریت غلطه ګټه پورته نه کړي او ښه سلوک دي ورسره ترسره کړي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل ډېرې ماشومان چې شاخه کارونه کوي اقتصادي ستونزې لري او یا یې هم خپل مشران له لاسه ورکړي دي. هغه وایي په 1392 لمریز کال کې یوازې په مرکز اسدآباد کې له 400 زیات ماشومان په شاخه کارونه بوختو.
په 1392 کال کې مونږ یو سروي وکړل بل خصوص د اسدآباد په خار کې چې 400 ماشومان په شاخه کارونه باندې مصروف وو هغه شاخه کارونه کولو. په 1393 کال کې د یونیسف په همکارۍ باندې مونږ تقریبا 100 عامه پوهاوي پروګرامونه په کار واچول چې دغه عامه پوهاوي پروګرامونو ډیره فائدہ مونږ ته راکړله. په 1393 کال اخر کې مونږ سروي وکړل دغه شمیره 283 تر کته شوی و البته د اسدآباد په خار کې.
نوري وای د یتیمو او بے سرپرست ماشومانو د پاره درې روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې زر ماشومان پزده کړو بوختي.
زر ماشومان مونږه په درې روزنتونونو کې جذب کړی دي چې 400 یتیمان د نارنګ په ولسوالۍ کې 350 نفر ماشومان د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې روزل کیږي چې دا البته د مختلفو ولسوالیو نه دا ماشومان دلته راځي. په دې کې مونږه 16 ماشومان لیدې کړی دي چې په دې کې د نورستان ولایت ماشومان هم مونږ سره چې تعداد یې 100 تر رسیدي شامل دي. بل روزنتون مونږه په ننګلان کې لرو چې په هغه کې 250 نفر ماشومان دي چې په هغه کې د چپی درې ولسوالۍ ماشومان هم شامل دي. هغه کې 100 ماشومان لیدې دي.
هغه له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولونو وغوښتل چې باید دوی سره همکاري وکړي څو د بې سرپرست ماشومانو کورنۍ سره کومک وشي او هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پوري بیا ازادي رډو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو خو اوس په فوټبال ته مخه کړو. د جرمني په مرکز برلین کې نن د اروپا د فوټبال تر ټولو هیجاني لوبه په پام کې ده. د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لیگ د لومړي مقام د ګټلو په مقصد سیالي کوي. تمه ده چې سبان د 10,000 کسان د دې لوبې د کتلو لپاره د برلین ښار په اولمپیک سټیډیوم کې راغونډ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اروپا د اتلولۍ د لیگ د دوو مدعي ټیمونو بارسلونا او یوونتوس پلویان له لوبغاړو مخکې د جرمني پلازمینې برلین ته رسیدلی دي. دوی د دې اروپایي سیالانو ترمنځ د یوې هیجاني لوبې لیدو ته تللي. بارسلونا او یوونتوس دواړه له خورا زیاتو زحمتونو وروسته د پړاو ته رسیدلي. دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د لیدو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولیږي خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې سلګونه میلیونه کسان وګوري. یوونتوس د پاروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونشن له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لاره پرانیسته. که څه هم د ایټالیا یوونتوس ټیم ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي خو اټکل کیږي چې د دې هیجاني لوبې ګټونکی ټیم به بارسلونا وي. د یوونتوس نامی ګول کیپر جان لویجی بوفون چې په 2008 کال کې په نړیوال جام کې د ایتالیا د قهرمانۍ د ګټلو په لوبه کې حاضر وو، دا ځل د بارسلونا د برید له خطرناک مثلث سره مخامخ دی. بوفون خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک دی خو یوونتوس د بریا چانس لري. فکر کوم رښتیا خبره دا ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تابند د بریا اټکلی کیږي، خو یوونتوس هم تیویز، پوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو بلکې چانس لرو. بوفون خایی دو یوونتوس په ټیم کې تر ټولو با تجربه لوبغاړی وي او پر ځان خورا زیات ډاډ هم لري، خو بیا یې هم د لیونل میسی ستاینه وکړه او یې ویل میسی له کوم بلې سیارې راغلی او له موږ انسانانو سره فوټبال کوي. بوفون وویل دی هیله مند دی چې په نننۍ لوبه کې به میسی هم انسان شي.
په راپور کې مو د یوونتوس د ګولکیپر بوفان په څرګندونو کې واوریدل چې بارسلونا ښه ټیم دی خو یوونتوس هم د ګټلو چانس لري. بوفان یو وخت په یوې مرکې کې ویلي وو چې تر هرې لوبې مخکې د شپې په مخه له خپلو ډسکشنو سره ویدې شي، له هغوی سره خبرې کوي او په دې ډول ځان ته ډاډ ورکوي څو په سبانۍ لوبه کې شول چلی شي. خو دا ځل معلومه نه ده چې بوفان به بیا هم ډسکشنونه له ځان سره ویده کړي وي او که نه. اوس به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنن. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از این که وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعی اینمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی امی موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگ و میر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ و میر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود. از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها میتر نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کاتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سکرت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخص تر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تاثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا مهراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از ای یا عوارض جانبی
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر.
خوب هستین، خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی دی کمال نو کنه میاره من دلته به طرف منطقه کی میره دو خانه درو نو دی وخت ته ډیر خلک دی هغه په اسلام باندې کاریا کو دي شن باندې اختای نو بیا دی غواړي چې دا په اسلام باندې سی دی نه دا خو خلک راځي نو وخت څنګه کوي ما سوال دی دا خبره ده چې معنا سي مرکزونه دی یا دغه یا دی غواړي دا ورته دی فرمت کومه کوي یعنی کومي چې دا یو دی چې هغه تا و نه لري نور کول کې ځای شي او په داسې ځاو دي خورګې شان دي شان ستا دا غوښتي چې دوی ته ځای دی هغه استعمال کی او هغه د سګریټ نشه چې به د مسوارو نشه چې دا غوښته دی خلاص.
زنده باشین برادر، از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوالشون سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان هست، سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر ما اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر شما یادواری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از این احراز کرده و همین قسم چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیم ایره چون اردوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80% شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی میکردن در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما میتونین با مراجعه به از طریق کارکنای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد ازرار، در مورد چگونگی کمک به معتادین بر شما کمک خواهد کردن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کاپیسا رفت هستن. سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانیت کشتای خشخاش رو بگوین یا تاریک رو بگوین این که نش میزنه چقدر اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا این که یک مزمه در خانه میکشه مثلا این سیگرت تاثیر به دیگران چی چه رقمی هست مثلا یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان، شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکدن که گفتم میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شوند. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستند و خود از این باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا با مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شون. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند اینا در آینده ها آیسته آیسته به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
سگرد. بخش دومش که سگرت دقیقاً خود سگرت یکی از خرابترین تاثیرات از این بالای اطرافی های کسایی هستند که سگرت استفاده میکنن. دود سگرت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سگرت استفاده میکنن اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیف سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقا تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سگرت دود میکنن وجود دارن اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما سگرت استفاده.
زنده باشین دکتر سبراسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سال جوری بخیر.
تشکر. سلامت باشین. هم صدای رادیو تان کم کنین بعد از او سوالتان مطرح کنین. بفرمایید.
من دکتر دا طارق خاص کوکنار بنیام دغه پاسلی دی دا امریکایانو دا وای پاسلی دی وسه ګرد شنیانو لویان ګرد کی سی مریض زاد کړی دی فل دا چې دا ډاکټر ساته واچ دا کوم دوا وته شده.
دقیقاً آخرین سروهی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد تقریبا در حدود یک ماه قبل، این سروه از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقا نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدر در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان همین بود که امریکایی ها که دوا پاش دادن روی دودکش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظرتان اگر بین؟
تشکر. انشالله در سر از او هم بحث خود کردم. ارقام بلندی را نشان داده. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دواپاشی. طبعا دواپاشی خودش خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی با وجود میه، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه مهمیست ما در این مورد وزارت صحت عامه در دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن و با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا این که از راه رزی جلوگیری صورت بگیره.
دکتر صاحب پیشتر شنونده ما سوال کردن در مورد از اینکه کسایی که مثلا کشت تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به اعتیاد روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان. سلام به شما و یعنی دیگه نسل دیگه واسر کرد منم سلام بزن.
سلامت باشین. بفرمایید
دکتر صاحب. من مواد مخدر رو چرت دیگه این سر این اعصاب انسان تاثیر بسیار زنه ایست که سر اعصاب و محض انسان و خدر تاثیر بد ندارن. این یک سوال کنم.
سوال شانه گرفتیم؟
بله من سوال دوست عزیز ما رو گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما بگه بگویم در اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت‌های نرمال بدن که اعصاب کنترل کننده تمام بدن است از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در قسمت هایی که یادآوری کردم تأثیر میکنه و باعث میشه که دمو جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل میسازه. از این خاطر عمدترین تاثیراتش، بدترین تاثیراتش بالای اعصاب است.
بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید.
وعلیکم السلام. ما سوال مخکیکات شو کا سو نو ردی سوال دا و ما ویل ډاکټر صاحب پښتو دې کنه چې ما سوال د کی کووري چې به چې دې خلک وایي چې دا سیجاو دې سیجاو دې نه دا یوي چې وایغه د خلک چې سیګریټ وخت یې کثیر دا وایي چې دې پاکیز دا خبر رساله کنه.
د جواب سوال برادر ما بگویم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختن به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتاً به خاطر ترک سیگریت از استفاده میشه. در لیتریچر های طبی، در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه، زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پروبلم های بدون شک یکی از پروبلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف، نهادهای مختلف کوشش میکنن که
اثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگرت که عمدتا اون نیکوتین هست ترکیب می ساجقایی را گد میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگرت بره.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ که دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام خورجان جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
تشکر مننه. ده نشه تو کوپ ده قدم موضوع ده.
بله بله، در رابطه با مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. ده نشه تو که اول که ده دکتر صاحب مشتا پدیار معلومات را که چه سر کم یو انسان که ولی سی چه د نشئی توکو څخه ځان وساتي، لوی لامل یې هغه کوم دی چې د نشئی توکو باندې یو انسان اخته کیږي او په آینده کې وروره د دغه نشئی توکو څخه و انسان ته ضرر رسیږي او لوی ضرر یې کوم دی چې وروره هغه په آینده کې وروره د انسان جن متاثره کیږي. د دغه دوه سوالونو جواب غواړم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارن. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به یافتن. یکی تقلید از دیگرها و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه، به شکلی که ایره به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. همین قسم اطرافی ها و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده، اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگرت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتا میتونیم میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا همو محصولات خود به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان هاست. همین 4 دلیل عمده را
بله.
گرفتن.
یک جز سوال شما مانده، اما قبل از یک برادر مروی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگوین. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که امی مواد مخدر مثلا سیگریت، چاش، نسوار بالای جلد انسان تاثیر داره؟
تشکر برادر
محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقا مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در مورد هم نظر تانا بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه،
تصمیم قاطع داشته باشه. کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن برای تشویق از اینکه او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه.